پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو اونیز پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اوري.
د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې ویل شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. د سند په ټټا کیټي بندر سیمه کې اور لس کسان وژلي دي او په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیګ په لړ کې نن لومړی میچ د اسلام آباد یونایټیډ او کراچي کینګز او دویم میچ د پېښور زلمي او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ دی. اوس خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلور اړخیزه غونډه کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د سولې خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. تر غونډې وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری له مشال لوسره په خبرو کې د یادې پریکړې هرکلی وکړ.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استاو سرمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه وه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول وو. د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټا په کیټي بندر سیمه کې په جونګړو کې د اور لګېدو پیښه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ایدی فاونډیشن یو چارواکي ساجد نن مشال لوته ویل چې پیښه د شپې ناوخته رامخته شوې. د سمندر ته نږدې سیمه ده او د سیمې اوسیدونکو په خپل لاس مړه او جوبل تنان د پیښې له ځای څخه راویستلي دي. د مقامي خلکو تر مخه اور په جونګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله لګېدلی او بیا په کې تیزوالی په هغه وخت کې راغلو چې کله د تیلو یوې ټینکۍ هم اور واخیست. پرون د بلوچستان د کوټي ښار کچورو سره نږدې شوي ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېر نهو ته رسېدلی. په دغه چاودنه کې د ایپسي ځواک د پنځلو سرتیرو په ګډون دېرش نور کسان جوبل شوي هم وو. تېره ورځ د دغې چاودنې نه وروسته په بلوچستان کې د ایپسي ځواکو مشر میجر جنرل شرفګن رسنیو سره په خبرو کې ویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
د بریدو پلا پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی. په منو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خپل کورونو ورانولو پر ضد لاریون کړي. پرون له مشال سره په خپل خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړی چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو ړنګولو لړۍ روانه ده او له کورونو څخه یې ټیکهداران سامانونه پټوي. د لاریون یو مشر نثار علي خان په دې مخه مشال ته وویل
شمالی وزیرستان سے لاگیا دا دادا فیل فور بند کو وہ جو شمالی وزیرستان سے رقیم متاثرین دی دادا دے مارچ پرے یعنی پورے زرا خاندانی نا دی واپسی شریف
لا هم حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې ډېری یې دا مهال په بنو کې ژوند کوي. د پاکستان سرحکاري هوایي شرکت او پی آی کارکوونکو خپل څو ورځنی احتجاج په جزوي ډول ختم کړی دی. د احتجاج له کبله د شرکت خپل کورني او بهرني پروازونه درولي او ملازمینو یې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې کولې. د پی آی د ملازمینو د اکشن کمیټې ویاند نصرالله پریدي نن مشال لوته ویل د پاکستان سرکاري هوایي شرکت د ورځې یو سل څلوېښت الوتنې لري چې یوازې دوه یا درې پروازونه یې بحاله شوي دي. نوموړی وایي د خپلو ورکو ملګرو د لټون لپاره به مظاهرو ته دوام ورکوي. د پاکستان سرکاري هوایي شرکت ملازمینو له هغې وروسته خپل عملیات بند کړي او مظاهرې پیل کړي وې چې حکومت د پی آی د شخصي کولو په اړه یو بل په اسمبلۍ کې وړاندې کړو. د ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړونو د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. افغانستان د 2016 کال د ستمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړو. د ایران د سپای بازارن خلاف قومندان وایي سعودي عرب دومره جرأت نه لري چې شام ته ځمکني ځواکونه ولیږي. فارس خبر ایجنسی محمد علي جعفري دا خبرې راخستی چې پرون یې ویلي وو هغوی ادعا کړې چې شام ته به پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیاله سعودي عرب اعلان کړی وو که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، دوی تیار دي په شام کې د داعش ډلې خلاف په ځمکني عملیاتو کې برخه واخلي. په پام کې دا د یورپي یونین د بنو چارو مشره ایران ته مهم سفر ولري. فیډریکا موګریني د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د وروستۍ موافقې تر عمل کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. او اخیری خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن لومړی میچ د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز او دویم میچ د پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. د پاکستان سپر لیگ په یو میچ کې پرون پېښور زلمی لاهور قلندرز ته او په بل میچ کې کوټا ګلیډیټرز کراچی کینګز ته ماتې ورکړه. د پېښور کوټې کرکټ لوبډلو خپل ټول میچونه ګټلي، اسلام آباد یونایټیډ ټول او کراچی یو میچ بیللی دی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم محمد وړاندې کول په خبرونه کې اوري. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه د دغه هیواد پاکستان چین او امریکا استازو غونډه وشوه. د چارو یو شنونکی وایي له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او همکاري اولنی شرطونه دي.
اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي، نو ډېر ممکن ده خبرې پیل شي.
په کوټه کې شوي د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوو کسانو شمیر نهو ته رسېدلی. د بلوچستان حکومت ویان وایي دغه برید عاملینو ته به سخت ځواب ورکوي.
هدف زموږ پر امن خلک دی، دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی او انشاءالله جواب به ورکړو.
او نن د پښتون ملت پال سیاستوال او منل شوی شاعر اجمل خټک شپږم کیندې هغه څو چې نوموړي ته د پښتنو په د پښتو په سیاست او ادب کې ځانګړی مقام ورکړ.
د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د باختر ستوري ونیس پروګرام هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر درېمې غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره پر یوه کړنلاره موافقه شوې ده. د یادو هیوادونو استازو د طالبانو له ټولو ډلو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. ټاکل شوې د څلور هیوادونو بله غونډه د رواني میاشتې په پای کې په کابل کې جوړه شي. تفصیل له اسلام آباد ریاض موساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړ کې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درې مغونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو لپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویلی شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړي وي چې په نتیجه کې له دغه هیواده ناامني ختم شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې سلور واڼه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغ مذاکراتو نیټې ټاکلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو دپاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوس وکړو. نو دوی ډېر
زیات پرمختګ شوی د څلور اړخیزه غونډو کې. مهم لار نقشه ده چې په هغه دی متفق شوی دی دیزا داغه تفصیلات هم دی ورکړی شوی لیکن پاره کې د دې هوادونو ذمہواره دی چې افغانستان بس کوي د چین و پکې سره ولي پاکستان سمرا په دې کې خپل موثر رول چې هغه طالبان دې ته راضی کی چې هغه راشي او د امریکا رول خو ټولو نه مهم دی او په دغه رول باندې دی اوس هغه سره متفق شوی دی چې د پاکستان یو موقف پاتې شوی چې د هر ملک د ذمہواری ده چې هغه د افغانستان په امن او د هغه په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیاب ده دا مهمه فیصله شوی دی بل دي طالبانو ته اپیل کړل چې خبرو کې شامل
شي د ذکر دا چې سلور ملکی کمیټې کې د پاکستان نمائندگی د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی او د چین او امریکا نمائندگی د پاکستان افغانستان د پاره د دوانو ملکونو خصوصي استازو وکړه ټاکل شوې ده د کمیټې سلورم غونډه د روانه میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
سیډون کې وایي کچره پاکستان او افغانستان پر یو بل باور او د سولې په عمل کې یو بل سره ریښتونی همکاري وکړي نو ممکنه ده چې د افغانستان د سولې خبرې پر مخ لاړ شي او نتیجه ورکړي دا چې د سولې روانو خبرو ته د سیمې د بهرنیو او سیاسي چارو پوهان څنګه ګوري دا به د فرخندې اسد په رپورت کې وورو
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو میز ته کښېنوي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیاتې ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دا رنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهاره تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
څو پورې په دې کې پاکستان په یوه راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دی خو هیله لرم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مسله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبره اترې د څنګه وشي او کنه کی بیا څه ګامونه واخستل شي په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او د دوی خپل رضا په دې سلسله کې
دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډبل سلور اړخي ځا غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي که چیرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي
نیت خو وي او بیا اتفاق جوړ شي دغه څلورو هیوادونو او بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اعتبار چې کوم دی کم دی هغه لږ زیات شي نو بیا ممکن ده دا خبرې پیل شي خو بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی او بیا خبرې کې پرمختګ حاصلول دا یو بل چیلنج دی نو ممکن ده چې په لار کې بیا مشکلات مخ ته راشي
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په دغو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي او تمه ده ډیر ژر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او سلاکار او افغان سیاستوال شهزاده مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
زه امیدوار یم چې دا ځل په دې غونډه کې چې یو خوبایي ده هغه دا ده چې د امریکې متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډېر ښه نفوس لري په پاکستان باندې که یقینا هغوی غواړي چې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي دا د ستراتیژۍ یوه برخه یي نو زه بیا یقین لرم چې انشاءالله تعالی یو څه روشنایي به
تر دې وړاندې یوه غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې وه د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په کوټه کې د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو شمیر نه هو تر رسیدلې او تر دېش زیات نور جوبل دي دا برید پرون مسپخین د کوټه کچره ته تصویر مشوې چې چارواکو په خبره هدف یې پاکستانی ملیشه سرتیری و د دې ځانمرګي برید ذمہواري وسلوالو طالبانو قبول کړی دا خدای نور ناصر له کوټه رپورټ راکوي
د خالی په ورځ ماسپښین مهال د کوټې له کچاری او لیاقت نومې پارک سره څیرمه په یوه ځانمرګ برید کې د وژل شویو شمېر نهو ته ورسید. چارواکي وایي په وژل شویو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیري او شپږ نور ولسي وګړي دي. په دې بمې برید کې د 15 ملیشا سرتیرو په شمول تر دېرش زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د دې بمې چاودنې یوه عیني شاهد د سترګو لیدلی حال رسنیو ته داسې بیان کړ:
سامنے کی طرف سے
زید منان چوک لخوار روان وم. کله چې تر کچاری را تیر سوم نو دی خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دو نورې موټرې ولاړې وې. څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخي زورور چاودنه وسوه چې تاسو زما موټر لیدلی سي چې ټوله تباه سوی دی، لکن زه پکې بچ سوم. تر چاودنې سمدستي وروسته ډزې پایل سوې. زه دې خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپي هم راسره و او هغه مو بیا په یوه امبولانس کې روغتون ته ولېږداوه. تر دې چاودنې وروسته د کوټې ښار په ټولو سرکاري روغتونو کې بیړنۍ حالت نافذه سو او ټول مړي او ټپیان یې لومړی سنډیمند روغتون ته او وروسته سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل. په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیښې ځای ته راغی او له رسنیو سره یې په خبرو کې وویل: وسلوال یې ځپلي، ځکه نو په بازارونو کې بریدونه کوي. دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله و. بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د دې ځانمرګ برید هدف یوازې ملیشا ځواک نه، بلکې د ده په خبره د پاکستان ریاست و چې دوی به ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک دي. دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ د دوی اعلان او د دوی جنگ قبول کړی دی او انشاءالله جواب به ورکړو.
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 15 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي. پاکستاني وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبوله کړې، د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن مشر د دغه صوبې لاله وزیر غوښتي چې د یادې ادارې په اختیاراتو کې د کمی لپاره په قانون کې د بدلون راوړلو هڅې د نه کوي. د ادارې مشر اندېښنه ښودلې چې د دوی د واک کمېدو په ترڅ کې به په صوبه کې د ښې حکومتدارۍ لپاره پیل شو کوششونو ته زیان ورسی. خو د وزیر اعلی دفتر بیا ویلي چې دوی غواړي په صوبه کې د شفاف حکومتي نظام عملي کولو ژمنې عملي کړي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د صوبایي احتساب کمیشن د مشر محمد حامد خان او د وزیر اعلی پرویز خټک ترمنځ احتساب کمیشن اکټ کې د تجویز شوي بدلون په اړه د سرکاري خطونو نقلونه مشال ریډیو ترلاسه کړي دي. د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د صوبایي احتساب کمیشن د مشر لخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته لیکل شوي خط کې ویلي شوي دي چې 2014 کې د احتساب کمیشن اکټ په نوم جوړ کړی شوی قانون د بډې رشوتونو او درغلیو د مخنیوي او د ښې حکومتي عملدارۍ په غرض جوړ کړی شوی و. خط زیاتوي چې له دوو کالو په کمه موده کې صوبایي احتساب کمیشن نوی انکوائری او درې سلویخ پلټنی کړي دي او 14 ریفرنسونه لیږلي دي چې پترس کې صوبایي وزیران او غټ افسران هم گرفتار شوي دي چې ډیرو کیسونه اوس هم په عدالت کې روان دي. د صوبایي احتساب کمیشن مشر په خط کې اندېښنه څرګنده کړې چې کچري حکومت په قانون کې تجویز شوی بدلون وکړي نو درون احتساب عمل به اغیزمن شي، ځکه چې د بدلون وروسته به په غټو افسرانو او د پارلمان په غړو لاس اچولو کې د کمیشن واک کم شي. خط نور زیاتوي چې د ځینې سیاسي غړو پخواني وزیرانو او لوړپوړي چارواکو پر ضد د بډې رشوتونو او درغلیو د پلټنو کیسونه روان دي او په داسې وخت کې د احتساب کمیشن په واک کې کمی کول به د تحریک انصاف د روڼ حکومت او نظام د ژمنې پر ضد وي. د احتساب کمیشن مشر د خط په پای کې له صوبایي حکومت کلکه غوښتنه کړې ده چې د حکومتي عملدارۍ ښه کولو په غرض د احتساب کمیشن اکټ 2014 کې تجویز شوی بدلون واپس واخیستی شي. د دې خط دور وزیر رستو وزیر الله سیکریټ د خط جواب ورکړی دی او ویلی دی چې که احتساب کمیشن ته په تجویز شوي قانوني بدلون کې څه ډول اندېښنې وي نو صوبایي حکومت ته دې د قانون هغه شکونه په ګوته کړي چې ورسره به د کمیشن په واک کې کمی راځي. د وزیر الله سیکریټ جوابي خط زیاتوي چې صوبایي حکومت د رڼې حکومتي عملدارۍ لپاره خپل پوره کوششونه کوي. 2014 کې جوړ کړی شوی صوبایي احتساب کمیشن یو خپلواکه اداره ده خو د ځینې لوړپوړي چارواکو سیاسي او پارلماني غړو د گرفتارولو او پلټنو وروستو د احتساب کمیشن د کار کولو په طریقه ګوتې پورته شوي چې پترس کې و صوبایي حکومت په احتساب کمیشن اکټ کې د بدلون مسوده جوړه کړې ده. سرچینې وایي چې د بدلون وروستو به احتساب کمیشن د لوړپوړي چارواکو او پارلماني غړو گرفتارولو کې د وزیر اعلی د اجازتنامې پابند وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د مومند او باجوړ جنسي او ځینې بې کوره کړل شوي خلک چې لا هم په پیښور او همدارز د نوښار په جلوزو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي خپلو کورونو ته بیرته تګ ته ځکه زړه نخه کوي چې تر افسیار قانون لاندې ظلم زیاتی زغملو ته نور جوړ نه دي. دوی زیاتوي چې د سیمې خلک یې لا هم د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. د دې کډوالو دغه څرګندونې د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې.
په محمد او باجوړ کې د عسکري پرېشنونو وروستو تعلیمي ادارې روزګارونه او د ژوند د تیرولو نور کارونه یو وار بیا څناسه شروع شوي او زیاتره ولس د کډوالۍ ژوند ختم کړی دی او دغه سیمو ته واپس ستانه شوي دي. ولې د ځینې زیاتره سیمو ولس لکه باجوړ کې ناوګۍ او مامون او په محمد کې خوایزۍ او بایزۍ واپس نه ستنېږي او وایي چې هغوی په ستنېدو کې او بیا وروستو یو څه مشکلات لري. لکه د مامندو باجوړ جان محمد خان وای
په مونږ باندې تیرې دي کوم د خطرې نو هغه مونږ مخکې کوي ځان د بچو لپاره مجبوري په آزاد نه شو کولای د سکول داسې بسیر کې نشته دی تر دې باندې ټیم کې ولګي مریض په آزاد باندې هسپتال ته وړل نه شو نو چې زه دې له پیرا کوم نو ماته به د بچو مجبوري څوک راکړي.
جان محمد خان وای چې کله شپې د کلی څوکۍ یا پهری نه کوي نو د اف سی آر د قانون د لاندې به بند کیږي. دا مومندو د خوګاخیلو قبیله ملک رحمان چې لا هم کډوال دی د دغه قانون نه خفه دی.
لاس وش بار پر روډ باندې امر راځي او د کام خلک بې عزت کوي او نشي او بوزي د دې په وجه چې کوم دی نو ځینې غریبانو زمو کو چې کله خل صحیح من نه راغلی او څوک نه دی واپس دی راغتا په کام ګر سړی دا خواهش ته دا واړی چې یاره د سیار دی ختم شي.
د چارمغ باجوړ یو شمیر اولس چې رسالپور جلوزو او نور سیمو کې کډوال دی وای چې د هغوی د لنګو کورونو معاوضه د سیمې خانانو اخستی او هغوی ته نه ورکوي نو نشي کولای چې واپس لاړ شي.
زمان نوم چې دی حسین دی زه د باجوړ چارمن کوټ کې اوسېدونکی یم. زمونږ کم کورونه چې په هغه باندې هغه قبضې ولګولې بیا هغه کومه معاهظه چې راتله پیسې چې وي هغه هم هغو ځان ته وخت ګورنه هم د هغو نو وجه دغه ده چې بس زمونږ اوس نه زیشته سرو سامان څه نه دی بس د هغه د وجه بس دلته په خیمو کې ژوند تېرو او الله چې بس خلک اثر دي.
ملک زیارت ګل بایزی وای چې محمدو کې هغوی د وسلوالو ضد امن لښکرې جوړې کړې وي اوس وسلوالو د هغوی کورونه ړنګ کړي دي او حکومت یې ورله نه جوړوي نو نه خو روزګار شته او نه کوم سکول شته نو که لاړ هم شي په بیا به ژوند کوي.
مد طرف نه من سلا دا د معیاري مرسل ځکه دی چې نور جنسي او ریکارډونه غږیږي هغوی د واپس یو د ترانسپورټ او هر څه یو زمینه او ته مساعد کیږي او زموږ د مومندي جنسي بالکل په دې باره کې لمن ته حکومت ویلي دي او لمن چاته ویلي دي او نه په دې کې څه کار شوی دی او نه کیږي.
او دغه خلک وویل کچېرې د اف سی آر قانون نه وي ختم شوی حقدار ته حق ورنه کړی شي او د تعلیمي ادارو په شمول د روزګار موقع ورته ورنه کړی شي نو نه خوښوي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سټ سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري په حق له مرکزی حکومت اداوې رد کړي چې وایي دغه پروژې پر غربي لار باندې انرژي منسوبي پیلوی د تاریخ د مشرانو په خبره مرکزی حکومت دوی ته د پاک چانه اقتصادي راهداري پاړه دی په دغه اړه په تیاره کې ساتلې دي. په پیښور پریس کلب کې د ولسی تاریخ غړو په خبري کانفرنس کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې مرکزی حکومت سره دا معامله راپورته کړي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورت کې.
پختونخوا ولسی تحریک په پیښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندیزي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکې وکړې او د پختونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدی وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لارې هیڅ وجود نه لري او یو ځل بیا د کوریډور په اخلا دروغ ویل شوی دی.
هغه هم دا خبره کوي چې اصل کوریډور مغربي دی خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ایل این جی د بجلی د ترانسمیشن د اپګریډیشن هیڅ څه کار نشته. دا 15 جنوري دا ایپیسی دا بالکل
او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ د بلوچستان د خزو د سنگ مشري مهر اورنګزیب کاسی په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري مغربي لاره د لر او بر د پښتنو په ګټه ده نو ځکه په دغه لاره باندې د منصوبه نه ترسره کیږي. د مزدور کسان ګوند مشر سالار امجد علی د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قومونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي راهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي.
د ونسی نه لګیا زموږ مشران چیرې د پنجابۍ هم سره زیاتې کوي
د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لارې غوښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي لاره د کوریډور د منصوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د هوایی شرکت پی ای ای د ملازمینو تر 15 ورځنی کاربندیز وروسته نن دغه جازونو الوتنې په جزوی توګه بحال شوې دي. د پی ای ای دوه پروازونه د سعودي عرب د جدې ښار نه اسلام آباد ته را رسیدلي. همداراز د اسلام آباد نه د ګلګت لپاره هم د جازونو تګ راتګ په عارضي توګه بحال شوې دي. د پی ای ای ملازمینو د دغه شرکت د نشکاری یا شخصي کولو د حکومتي پریکړې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه د پی آی ای د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټۍ فضایي اپریشن بند کړی و چې ورسره هر ورځ خواوشا 140 ملکی او غیر ملکی پروازونه د ځنډ ښکار شوي وو. خو د 15 ورځو د هړتال وروستو د پی آی ای فضایي سرویس په جزوي توګه بحال کړی شوی دی. د قامی ایرلاین ویان دانیال ګیلانی د موبایل پیغام د لارې مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی ای دوه بوئنګ 777 جازونه د خالی په ماسخوتن د سعودي عربستان جدي ښار ته تللي وو او نن د اتوار ورځې غرمې پورې د دغه دواړو پروازونو د لارې 700 کوونکي اسلام آباد ته راورسولی شو. د نوموړي په وینا چې پی آی ای د ګلګت لپاره هم په جزوي توګه خپل پروازونه بحال کړي دي او امید دی چې د ملک د نورو هوایي ډګرونو به هم پروازونه بحال شي. بلخوا د پی آی ای د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټۍ ویان نصرالله افریدی په جزوي توګه د بحال شوي فضایي سرویس په حق لوایي
دو پورا الیټ فورس استعمال کړل ملازمینو یا کابن
کړو یا کپتانان پرشرایز کړو ورې دمکې ویر کړلې نو پغې باندې کا غو دوا یا درې فلیټونه په 140 فلیټونو کې وچات کړو نو څوک مدار ستره کرنو ما وکړلا او مو چې کوم ملازمین د ځکه هړتال باندې یو نو چا باندې مو پرشر نه اچو چې ته په دې هړتال کې د ځکه درنې کې کینا
د نصر الله په وینا چې سبا د ګل پورس باندې خپل بې درکه شو ملازمینو لپاره ریلی وباسي
مسنګ پرسن سکوم دې موري هغه په کور د قانون په مطابق مخه مقروولي او قانوني کاروایی به سره وکړي نو مو ویلې غیب کړی مو خدانه نه خبر چې امرري کې ژوند دی پدا چې مو څوک ووري نه نو مو مجبورن صبر غوي پر بیا ریلی وباسو
یاد دی وی چې د پی ای ای ملازمینو د یاد ادارې د نچکاري پر ضد د تیر میاشتې راهسې په احتجاج لاس پورې کړي دي او مظاهره چانو د احتجاج په لومړي پړاو کې د پی ای ای دفترونه او کارګو سرویس بند کړي وو دا دې هم یاد وی چې د رواني میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی ای ای ملازمینو هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمیر جوبل شوي وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د مازیګر څلور نیمه بجې کې دونکو د اوریدونکو د اسرار العالم مومند د خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف او په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیک په نیکه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي په اسلام آباد کې پرون تر سره شوې دغه څلور اړخیزه ناسته کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني د کراچۍ نلرې پرتی سیمې د ټټا په کیټي بندر سیمه کې په جنګړو کې د اور لګېدو له کبله د مېرمنو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي چارواکي وایي دغه پېښه تېره شپه ناوخته مخکې ته راغلې پرون د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر نهو ته رسېدلی په دغه چاودنه کې د ایف سي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون دېرش نور کسان جوبل شوي هم وو په بونو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خپلو کورونو رانولو پر ضد لاریون کړی پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړ چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو ړنګولو لړۍ دوام لري خو چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړو اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي د چک جمهوریت په پلازمینا پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی د پراګ په یو جګبر کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره جاری وي او په دوبی کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې دا مهال کراچی کینګز ټاس وګټلو او اسلام آباد یونایټډ ته یې د لومبی بیټنګ کولو بلنه ورکړه نن دویم میچ د پېښور زلمی او کوټا ګلادیټرز دی
خبرونه مولای سالم ممند اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور
دنیا ورځپاڼې خپل اداریه د پی آی ای ملازمینو په احتجاج لیکلې ده ورځپاڼه لیکي ک احتجاج کول یو جمهوري حق دی نو د حکومت په پیدا کړي خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامي جرم دی د پی آی ای معامله ځکه ورانه شوه چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو ورځپاڼه لیکي ک حکومت په دې معامله اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پرې بحث کړی وي نو دا د افسوس وړ پیښه به نه رامخې ته کېدې ورځپاڼه لیکي چې د جمعې ورځ د پی آی ای فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هړتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده کما چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پی آی ای چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آی ای یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدی شي جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسي انټرنیشنل لخوا جاري شوی رپورټ کې د کرپشن په حقله د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه ښودلې شوې وه خو دې باوجود هند چین سریلانکا نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼلې کېدو ورځپاڼه لیکي چې د دې راپور وروسته د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړې ده خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخکې په شان اوس هم کرپشن کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډېره ترقی کړې ده، که داسې وي نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه په پاکستان سپر لیګ کې د پېښور زلمی په کامیابۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تېرې جمعې په ورځ د یاد لیګ په درېیم میچ کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په څلیرویشت رنزونو سره ماتې ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیګ پرانیسته کول یوه غټه کامیابي ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وي او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دي چې هر کال د پاکستان سپر لیګ پرانیسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیګ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتنوی ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په بلوچستان کې خبریالانو ته د ورپېښو امنیتي خطرونو او د امریکا غږ په هغه کې بیا اسلام آباد کې شوې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته کتنه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسایي محدوده ساتلې، او تر څو چې انتظامیې یې پخلی نه وي کړې د بېلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسایي لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې یو چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دی وایي ریاستي او غیر ریاستي عناصر د دغه لرې پرتې سیمې له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو په اړه خپلواکه پلټنې اغېزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروري ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې څارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویب پاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د تېرې ورځې غونډې د پرانیستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق لهیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
امریکای نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه وینا په اړه لیکنه خپره کړې چې په دې وروستیو کې ویلي وو که د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې اترې بریالۍ نه شي نو په راتلونکو وختونو کې به د دغه هیواد امنیتي ستونزې لا پسې ډېرې شي. منور شاه د دې لیکنې تفصیل اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نه منع کولی شي. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې څېړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکې کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو جنګسالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو پرمختګ کې ناکامه دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنگي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه، نو پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کېږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوي وو او له دې وجې هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پرېښې وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سیوا کړل. دا راز حقانی نیټورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کېږي د شمالي وزیرستان نه کورم ایجنسۍ ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر پسې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلو نه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکي په اړه ورسره سلا مشورې وکړې. ورځپاڼه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه د خپلې لیکي چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت دی او خامخا به واک ترلاسه کړي. نوموړي وویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړي دي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري، نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپلې خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو په کار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوی وکړي.
لکلونو راهیسی رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوزن کونند پښتون ملت پال سیاستوال او د منل شوی شاعر اجمل خټک شپږم تلین دی. د نوموړي پر سیاسي مبارزې او همداراز پر ادبي خدماتو د خبرو لپاره د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمېر غونډو تابع شوې ده. د سیمې سیاستوالو او شاعرانو او همداراز لیکوالانو د اجمل خټک د ژوند او مبارزې په اړه خپل نظرونه له مشال رادیو سره شریک کړي دي چې د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخار ضلع په اکوړي کې د حکمت خان کره زیږېدلی و. نوموړي د وړوکوالي راهیسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملي سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی.
کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوندو نو هغه ډیر ساده ژوندو هغه ډیر د کنات ژوندو او هغه یو داسې ژوندو چې هغه کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو چې څو ورته نو په هغه باندې کنات کړي دي. ته ما خبره دار چې هغه سره چې څوک ملاو شي دي چې چا چې دا سره واسطه پروتي ده هغه ته دومره مینا او دومره خلوص او دومره غوګوال ورکړي دي چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوې کوم نو ایسو کبه داسې نه دي چې هغه
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حقله چې کله مشال ریډیو د عوام نیشنل پارټي د مرکزی جنرل سیکرټري مې افتخار حسین نو پوښتل، نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لارښود وو.
اجمل صاحب چې کوم دی نو یو هماګیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د ژوند ډېر اړخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډېر کم ملاویږي چې په داسې غریب کې په ټوله دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کېدل او تر مرګ پورې داغه ژوند د جدوجهد نه ډکو، ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډېر لوی مشکل دی او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی. اجمل صاحب لار چې کم دی دا زموږ لار ده. وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شوې سیاده جار به هم پاتې نه شي او که د زما شړی ته لاس واچو خدای ګستا شال ورانه پاتې نه شي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو ځلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسي نوسفزي نو پښتو
واغوستل نو د هغه وینا وا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغې ذاتي شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا و. د پښتنو عامي تحریک هم د تېرو دېرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې له نن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په اوومه نېټه له اوږدې ناروغۍ وروستو اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه مخبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو نیوز پروګرام د باختر ستوري تاسو ته اورو چې دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ولسی شعر سرو کې پاړه یو رپورت ولرو، بیا به له محمد ناظم سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب مرکه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د یو شوقیه رباب غږونکي سره د زړه خواله هم ولرو. رپورٹ ترازو پختو ولسی ادب کی سرو کے ہم د لنڈیو یا ٹپو پسیر لپیڑے اورائی سی لیو نسل نبل ت سین پسین را رسے دلے دے سرل دے چی اس ہم محلی سندرغاڑی سرو کی وائی خود ولسی ادب دغه برخه ته سیړون کو د پام وړ کار نه دی کړی. پام دی اړه مو سو تن لیکوال په دغه رپورٹ کی درغه غولی دی. دا سرو کې د شاه محمد افغان په غږ کې په یو شاعرانه محفل کې د اهلی ذوق په وړاندې اوریدل کیږي. سرو کې د پښتو ولسی ادب هغه پورم دی چې له پیړۍ راهیسی له یو نسل نه بل ته سینه پر سینه او یا هم د سندرغاړو پر خلو تر دې دمه را رسیدلي، او سو پورې چې پښتانه په دې نړۍ کې ژوند کوي سرو کې به ورسره مل وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې امدې خبرې ته اشاره کوي.
یوازې پښتو ده چې هغه د ولسی ادبیاتو نه ډېره غني برخه لري، او د هغې جملې څخه هم یو سرو کې دي. دا هغه فن او هنر دی چې سینه په سینه انتقال شوی دی، بالخصوص د ښځو په ژبو او ډېر زیات ځای لري، او دا د پیغام نه ډک شعر دی. ځکه مونږ شاعري د ژوند د پرمختګ او د سمون او د ژغورون او د فلاح لپاره یو وسیله ګڼو، او دا که په مختلفو ژانرونو کې او په مختلفو صنعتونو کې ویل کیږي، نو د دې هم هدف دا دی چې څنګه مونږ په یو ښایسته بڼه خلکو ته خپل پیغام، ولسی پیغام او ضروري پیغامونه رسولی شو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې د پښتنو میرمنې د سروکو په جوړولو او ویلو کې تر نارینه وو مخکې دي.
په ولسی ادب کې سروکي ډېر لوړ ارزښت لري. د فورم په لحاظ باندې خو سروکي هماغه مشخص فورم دی چې کله کله په سندرو کې په لنډیو بشپړېږي، اما کله که موږ مشخص ارزښت ته راځو، سروکي د ناهیلیو په وخت کې، د امیدوارۍ په وخت کې، د عشق مسایلو کې، په حماسي حالاتو کې، په ټولو کې ډېر یو لوړ ارزښت لري. په ځانګړي ډول وایي چې پښتون قوم داسې یو قوم دی چې دغسې یو لوړ ولسی فورم لري. په دې کې پښتنو میرمنو خصوصا ډېر زیات کار کړی دی، او ارزښت یې زما په خیال ډېر زیات دی. ښه تصویرونه په کې شته. مثلا که دې سرو کې ته موږ وګورو چې زو به د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ څه تورې ګورګورې دي په لوړو غرو کې د پیښې، یعنې یو د یوې سیمې انځور په کې دی. همدارنګه نور ډېر سرو کې داسې شته چې هلته په کې د حالاتو انځور دی. په کې فکر کوم چې یو قیمتي ژانر دی د پښتو لنډۍ ترڅنګ او لنډۍ ډیره مرستیاله.
ځوان شاعر امین الله ظاهر وایي چې پښتو شعرونو کې لنډۍ او سروکې تر بل هر پورم زیات خوښوي.
د سروکې هغه بشپړول هم په دې لنډیو باندې کېږي چې بیا پسې راتاو شي. زه پخپل د پورم له مخې سروکې ډیر خوښوم او لنډۍ، او ځکه نو په لنډیو کې زموږ د زړونو آواز دی او دا لنډۍ ورته همدې وایي چې په زړه ډېر تاثیر کوي، لکه لنډۍ مار چې سړی لټک ورکي هغه زهر یې زر دې زړه ته راځي، همداسې لنډۍ په زړونو باندې ډېر زر تاثیر کوي او دا د زړه آواز او دا لنډۍ په سروکې کې چې بیا ویل کېږي به ما ډېرې ښې لګېږي.
ځوان شاعر عمران خنجر وایي چې که سروکې د پولو پر سر د ځوانانو په خلو وي نو په ودونو کې خزی هم په ډیره مینه وایي.
سروک چې دی دا د ولس ادب کې یو پخوانی د شعر یو پورم دی، لکه ټپه د هر چا په ذهن کې دا راڅرخیږي. په ودونو کې هم خزی وایي، هلکانو به د پولو په سر باندې هم دا سروک ویل او ټپې به پکې ویل، یعنې د هر چا د زړه غږ په دې سروک کې ویل کېږي. پښتانه غون ټپې جوړولی شي، ټپې ویلی شي، دا سروکې هغو دپاره ډېر ښه پورم دی چې د خپلې ټپې پکې ووایي او لا خوندزه پکې.
د یادولو ده چې سروکې د پښتو ولسی ادب داسې یو ژانر دی چې په بیلابیلو پړاوونو کې خو سندرغاړو د موسیقۍ له پردو سره ویلي، خو تر دې دمه پرې څېړونکو کار نه دی کړی. البته ځینې سروکې چې په مهمو پیښو ویل شوي د هغه وخت تاریخ رانغاړي، خو تر دې دمه د لنډیو په څیر د سروکو شاعران هم نه دي پیژندل شوي. ادب پوهان وایي چې سروکې د لنډیو په څیر د ولس مال دی او د ولس لخوا ولس ته ډالۍ شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد ناظم چې د نوخار د جلوزو سره تعلق لري د خپلې زمینداری ترڅنګ شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د چارګل په نوم یوه شعري ټولګه خپره شوې. پېښور کې د مشال راډیو خبریال شبیر جان له نوموړي سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
دا کتاب چې ما ولیکلو دی مین دغه کوم دی د پښتنو متعلق دی چې دوی په حالت باندې او په بودو باش باندې او دوی ته کوم تکالیف میلاو شول یا میلاویږي، دې متعلق پکې ما اظهار کړی دی. او د پاکستان د ترقۍ لپاره هم پکې دغه شته دی چې یاره زمونږ د ملک په ترقۍ لاړ شي، مخکې خکې عادت پکار دی چې مونږ ته میلاو شي، اسپیشلی پښتنو کې قومي سطح باندې دا مین مقصد دی.
دې کتاب نوم کوم زموږ اردوونکو ته لګوي،
دې کتاب نامه ده چارګل.
دغه نوم شاته څه دغه دا نوم چې خو ده
چارګل زوړ د پښتنو یو دغه د کالی دی چې نن سبا په دې معاشره کې خلک مختلف دغه لګې دي خوښۍ، لکه اوګۍ شوه، چارګل شو، کټماله شوه. نو ډېر ینګ جنریشن ته د خپل ژبې دا کالی چې کوم دی نه دي معلومه. دغه رنګه چارګل هم یو کالی دی او ما دا نامه دې د وجه کېښودي ده. د پاکستان سلور صوبې دي، نو دا سلور ګلونه دي او دا د دې دی وجه ما کېږي ده چې دا سلور وړه ګلونه که چېرې په اتفاق سره مخکې تګ غواړي نو دوی ته پکار ده چې ځان دپاره یو ښه کې عادت وګوري. او
د حمزه بابا، د غني خان، یا دغه شان د خوشحال بابا، داسې نور به مې هغه شانته نومونه نه پیدا کېږي. آیا دا حقیقت دی او که دی نو دا ولې نه پیدا کېږي؟
دې مین وجه دا ده چې تاسو وګورئ، خوشحال بابا وګورئ، رحمان بابا وګورئ، حمزه صاحب وګورئ، نو دوی دې په پښتو ژبه کې پیک ته رسېدلي خلک دي، ځکه چې دوی بس په هغې باندې ولاړ دي. دا چا تر اوسه پورې کراس نه کو، نو که څوک ډېر ښه شعر ووایي که نه، نو خو د خوشحال بابا یا رحمان بابا حمزه صاحب دی دغه ته رسېدل چې کوم دي نو هغه ډېره ګرانه ده.
مطلب چې په راتلونکي دور کې یا نوي کول کې داسې به څوک پیدا نه شي چې د هغې د غزیا ته بورس یا د هغې نه لوړ مقام ترلاسه کړي.
نو الله ډېر لوی بادشاه دی کې دي چې څوک یې کراس کړي، خو ممکنه داسې ماته نه ښکاري ځکه چې دا څو سوه کاله وشو تر اوسه پورې چا د خوشحال بابا یا د رحمان بابا یا د خوشحال بابا د زامنو د ټکرې شاعري داسې نه ده کړي.
څومره چې پختانه رسته پاتې نو یو شاعر لیکوال ادیب خپل کردار څنګه په موثره توګه لوبولی شي لکه کتاب خو تاسو ولیکو دغه شان ډېر ستاسو په شان کسانی خو دا به څنګه د نوې نسل ته ورړو دوی به څنګه په حرکت کولو چې دغه سیزونه ولولي او خپل تاریخ نه خبر شي
مونږ ینګ جنریشن چې کوم دی خاص کر ای ته دا خواست کوم چې یره تاسو د کتاب لوستو دغه پیدا کړئ څومره کومونه چې دي که تاسو لاړ شئ وګورئ چې ترقی چا کړی دی نو ای د کتاب ډېر شوقین دي مونږ په وطن کې خاص کر په پښتنو کې به زه دا وایم چې یاره څوک کتاب نه ګوري که هغه وته په دوه روپۍ هم ملاویږي که نه نو هغه دوه روپۍ هغه وایي چې یاره دا به څه ځای کوم دومره وخت ما سره نشته چې زه کتاب وګورم که نه نو کتاب کتل چې کوم دي دا ډېر ضروري دي چې تیرې زمانې نه هم خبر شو او را روان چیلنجز چې کوم دي په دې باندې لیکوال لیکو کی او هغه ته لپاره موږ ځان تیار کړو
کتاب کې موضوع آیا تاسو صرف د پښتنو قیادت کنه دوی چې کوم ستونزې اور ستر شوې هغه هم پکې موضوع شوې دي کانټینټ چې څه
چې کوم په خوا دې موږ د مشرانو سالت او په کوم پوزیشن باندې دې هغه ذکر مې کړی دی دې وخت کې چې په پښتنو مې سمره سخت راغلي دي هغه ذکر مې کړی دی د خپل حقوقو ذکر مې کړی دی چې د عین د لاندې موږ خپل حقوق واخلو دا ټول ذکر دی کې ما کړی دی او په کار ده چې په دې خبرو باندې دا خلک وګوري پړاوي کې او رایوزی شي او چې د جهادو کې دې لپاره دغه وکړي په کار ده چې دا وشي چې پښتانه مخ په وړاندې لاړ شي
ټول شعري مجموعه ده
دا ټول شعري مجموعه
ده کتاب یو داسې خوندور شان شعر کوم وردون کو ته موږ چې
تور شنه غرونه چندړونه باغونه د مڼوشته تاورا تاو لختي دي هم سندونه د وبوشته زه هر خوا لټوم ځوانان نازم اولی نشته دی ټول وکتی مزوری پسې आवाज د سویلو شته تا د پښتنو د خاص کر د مونږه د غریز دو خلکو لویه بدقسمتی ده چې کله دی را ظلم شي نو لاړ شي مزدورو پسې الانګه په خپل وطن کې ارس شته دی خو ترغی پوری د مونږه لاس نه ورسی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو هدایت الله چې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لري په شوقي رباب او ستار غږولو سره نه یوازې دا چې خپل ذوق خړوبوي د دوستانو په محفلونو کې هم ګډون کوي لونو موړي سره مو د هغه په پن یوې لنډې مرکې ترا بولم
چې څو کاله به کېږي چې تاسې دغه د رباب له پن سره اشنا شوي او غږوي
یاره کېږي تقریبا داسې یو اتلس کاله به کېږي چې د رباب ته غږوم همدې سره یو سیتار هم غږوم شوقي هغې به یو پنځه کاله کېږي
ښه یعنی ستا ټول عمر څومره دی چې د دغه عمر عمر نه ته د پن سره وابسته یې
زما ټول عمر دی څلوېښت کاله
دا چې تاسې په پنځلس کلنۍ شپاړس کلنۍ کې د رباب سره شوق پیدا شوی دی لومړنۍ زده کړه دې چا نه کړې ده
لومړنۍ زده کړه خو داسې دی چې بس زموږ خپله سیتار پلار به هم غږو او کور کې هم سیتار پروت و نو بس هغه راخسته ټنګو را ټنګوم نو سیتار مې ول یاد کړی دی او رباب هم دغسې په دغه رقم باندې شوقي مې یاد کړی دی نو چې خاص ګلکار یم خپله اوس د ساختماني کار نه بس دا جاري اخلم ټیکي شاګردان سره بس کار کوي لګي دی کار کې موږ شوقي پروګرامونه کوو دا بس
ښه یعنی دغه شوقي پروګرامونه ستا داسې د چا خبره خپل ذوقي تنده خړوبول دي او ورسره څنګه کې داسې ستاسې معیشت ته هم څه ګټه رسوي یعنې تاسې چې پروګرامونو ته چېرته ځئ څوک څه پیسې مېسې درکوي که نه
بس مونږ خو داسې دی چې ما خو ته مخکې وویل چې زموږ کاروبار هغه جدا دی که نه دې نه داسې خاص دغه نه کوو تمه د دې نه کوو د شوق حساب دی که نه کله داسې مو دی چې هغه د جب نه پکې تاوان وکړو پوه شي او انډیوالانو بنډاري که نه دوستانو بنډاري شوق دغه که نه د حجرې باندې هغه ناست دی
او که چا داسې څه پیرزو وکړل نو تاسو خو یې واپس کوئ نه
نه چې چا پیرزو وکړل نو هغه به څه دغه وکړي نو خامخا نو داسې
د دوستانو پروګرامونو ته تاسې په میاشت کې پنځلس ورځو کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي که نه
ولې نه ولې نه دوستان خامخا نو بس هغوی خو د دې چې خو اوس ډېر خلک وږي دي دغه رباب دی او منګې دی او سیتار دی د حجرې ناستې دي که نه دغې ته خلک ډېر دغه دي خلک هم غواړي کینو بس سره
تاسی مخ کی ویلی شی سیتار تاسی کرا پکور کی وی ساس والد سبوم سیتار غگولو
او اغه سیتار غگو اغم دغه رنگ بس شوقی سیتار غگونو بس یاران دوستان براتل منګ هم دغه شراوا خس کر سر تبیخ بس کل ټنګورا ټنګوم اغه رات نو ویلی چی وی غگو نی ویلی چی می غگو بس منګ هم دغه رنگ کل کل بس یاران دوستان بو شاندی واران بو شغه سر کی ناس تل خپل کور کیم کرا کس
یو نری غندی نغمه چی ام ز خوشاله شم او هم د مشال راډیو اوریدونکو خوشاله شي مهرباني ډیره مننه خوشاله اوسې
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی
فاټات سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دی
اف سی آر او پښتانه ونی ز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره